بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. زلمی خلیلزاد هدفی وژنه او قتلونو ته په افغانستان کې اندېښنه ښکاره کړې او د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره په کتنه کې وویل چې طالبان د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو جزئیات درکوو. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي ځکه چې افغانان سوله غواړي. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژنکو څراکې لګولی دی او د ملداویا نوې ولسمشرې لوړه کړې چې د هېواد ته به یووالی راولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي موافقه هغه بیړنۍ اړتیاوې دي چې افغانان اړتیا ورته لري ځکه چې افغانان سوله غواړي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیلزاد زیاتوي چې په دې برخه کې دای هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د دې هیواد د محمدیا علماو د ټولنې مشر یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاهین قول اردو په بلخ ولایت کې په دوو هوایي حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قول اردو نن په یو خبر پانه کې ویل چې تیره شپه د شولګری ولسوالۍ په باغ پهلوان سیمه کې د دوو طالب قمندانانو په ګډون 9 طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. خبر پانه زیاتوي چې دوهمه هوایي حمله د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد سیمه کې شوې چې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څراکې لګولی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیې په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي او مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري. څه سرنخ موږ پیدا کړی دی ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو انشاءالله شریک به کړو در سره او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې وروستۍ دنده یې په الجزیرې ټلویزیون کې وه د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته د خپلو ماشومانو د سترګو پر وړاندې په وسلوال برید کې ووژل شو. د دې وژنې پرته تر اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 24 نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې د کرسمس جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او په خپل وینا کې ویل چې خلک باید له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی علیه السلام هم په یو بیوزلې کورنۍ کې زیږیدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و منزل شوی ځکه سږکال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې سنت پیترز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بیلابیلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر و. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې پر روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون منزل کېدل. کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورت ستریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل پر روسیې د متحدو ایالاتو د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوی دی چې د هدف ته به هم ورسیږي. خو پیسکوف زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکانې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه شي. نورت ستریم 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لیږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیه د ډېرې اتکا له کبله ګواښي. او وروستی خبر، د مالداویا نوې ولسمشرې مایا ساندو لوړه وکړه. میرمن ساندو چې په اروپایي ټولنه کې د مالداویا شمول غواړي، پرون د دسمبر په 14مه نیټه په پلازمینه کشنوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. 48 کلنې مایا ساندو د امریکا په هاروارد پوهنتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد د متخصصې په توګه کار کړی. هغې د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې مالداویا ته به یووالی راولي. له لوړې وروسته د میرمن ساندو زرګونه پلویانو د ولسمشرۍ د مانۍ مخې ته د هغې په پلوي شعارونه ورکړل. مایا ساندو د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د اروپا په دې بېوزلې هیواد کې پراخ فساد به له منځه یوسي.
د خبرونه په دوام به واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیت ته اندېښمن دی. د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر بیا پر طالبانو شخ کړی چې اور کم ته مخه کړي او ژمنه یې وکړه.
انډونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا ویان د سولې خبرو ته د دولت د چمتووالي خبر ورکوي.
آماده ای که 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي ټیم مذاکرات کوي او مذاکرات بیرته شروع شي.
کورونا وبا افغانان له څه ننګونو سره مخامخ کړي دي؟ په یو تفصیلي راپور کې دا مسله هم څېړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي ځکه افغانان سوله غواړي. ښاغلی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شغلی کالا هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی. نور په دې راپور کې
ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو تاوتریخوالی او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد دا ډول پیښې د سولې روان بهیر لپاره ګواښ بللی. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بندې شي. افغانان سوله غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکاره زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشته کوهستانۍ له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني، خو افغان حکومت یې تر ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي؟ د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړې ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدوده نه ده، بلکې تازه د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له ولسمشر غني سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشری معنی وای له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې خاغلی کالا ویلي، انډونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل، یوسف کالا دغه شان د سولې خبرو د کوربتوب او په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی.
دوی په انډونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د یو کانفرنس جوړېدو په خاطر چې د افغانستان د سولې په اړه بحث او خبرې وکړي چمتووالی وښود. انډونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د محمدیه علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبان وایي ټولو هغو هڅو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، انډونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او ښې اړیکې لري، خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اوربند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او ورځ تر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څیرې خبریالان او مدني فعالان په نښه کیږي، هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه د لس ورځې وروسته د افغان سولې خبرې بیا پیل شي، خو تر دې دمه د افغانستان دولت او طالبانو د دې خبرو د ځای پر سر موافقه نه ده کړې چې چیرته به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې دې په افغانستان کې وشي. طالبانو ویلي دي چې د افغانستان شرایط د دوی لپاره مساعد نه دي. په داسې حال کې به دا خبرې د جنوري په 15مه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون وایي،
موږ هم امیدواره یو او هم به دې کار کوو چې زموږ له خوا نه ټول چمتووالی بشپړ شي او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو ته مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
یعنی قطر ته تاسو ورځی د سولې د خبرو لپاره
د مذاکراتو محل لومړی پړاو کې دوحه وو او بیا ځینې نور هیوادونه هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه دا د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي، اما دا په دې پورې مړه ده چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي. تر اوسه دغسې یو توافق د افغانستان په اړه نشته.
څه تمه لري چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي، ځکه د جنوري تر 15مې پورې ډېر وخت نه دی پاتې؟
نو تر اوسه دا توافق نشته او په دې اړه تر اوسه حتی بحث هم نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر هیوادونو نور هم برخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي، اما په اکثره هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووید 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده. نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې هم کړی وو له دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې ځای د دې باعث نه شي چې مذاکرات وځنډیږي.
خودون صاحب، د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته. اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی و دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروی کې وشي، نسبت هغو هیوادو ته افغانستان یاد ده چې کورونا پکې کمه ده، یاد ده چې جدي نه نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته. د دې ترڅنګ مونږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې داسې ورځم راشي چې مونږ خپل موضوعات خپل حل کړو. مدا دې په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي. د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال وو، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه 15 هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقمند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او 15 هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروی، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګري ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی او موږ سره دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغه وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بیرته شروع کیږي، موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بیرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
له فرایدون خوزون څخه په مننه. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې یو نړیواله موضوع راخلو چې په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم هم سخت اغیزمن شوي دي. بیا په دا واوري چې په افغانستان کې د وبا څننګونې رامنځته کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغیزمن شوي دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کېږي، د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه وو ورغلي، ځکه چې اسرایلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیزونه لګولي دي. عصمت ساروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډېره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هرکلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم ښه ولمانځي. د بیت لحم ښاروال وویل ښاریان یې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړای شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډېر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخته ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنۍ شوي دي.
کرونا وبا په نړۍ کې د کرسمس مراسم ګډوډ کړي دي. د کووډ 19 ویروس په روان کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په نشته یو کال کې یعنی د فبروري له 24مې د دسمبر تر 30مې پورې څه باندې 500 سره افغانان په دې ناروغي اخته شوي دي او له دې ډلې تر 2000 ډیر کسان مړه شوي دي. صفی الله سنگزی د کووډ 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وظیفه اړه پښتنن ننګونو دا راپور چمتو کړی.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15مه د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکول چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 30مې په ټول افغانستان کې 500 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې 160 ستونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیاده پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید 19 لرو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکترانو په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکترانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شولو چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نه وروسته چې کور ته انتقال شول زما په کور کې ټول اکثر غړي زما ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ سلام خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه ډېرې عادي کیټو طالبانو موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سرې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغه ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 9 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیون ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خود دو مرستو او ځانګړي شوی بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي؟
په افغانستان کې مو د کورونا وبا په اړه تفصیلي راپور اورېده. نن سبا د کورونا دوهمه څپه په افغانستان کې خپره شوې ده. د افغانستان روغتیا وزارت له افغانانو غوښتي دي چې له یوه بله اجتماعي فاصله مراعت کړي، له لویو غونډو ډډه وکړي، لاسونه بیا بیا ووینځي او له ماسک څخه استفاده وکړي. وړاندې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې اوبو ته د انسان د وجود د اړتیا مسله څېړل شوې ده.
دوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې ازادي رادیو ته ستاسو راغلي اس ام اسونه ولولو. له دې عمله بخښنه غواړو. ازادي راډیو په منځني سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبد الله د کورنټ ښه غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دغه الکترونیکی تفصیلي توضیح دي ټولو سړی ته فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکی تفصیلو دفتر فعاله دی. پرمه دغه ده چې دغه الکترونیکی تفصیلو مراکز یا دفاتر باید رسایې ته فراخه شي، ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تفصیلو په برخه کې لږ سهولت رامنځته شي. نور مخنی سم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو.
ځکه لیوال آشنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایت څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر سبیا دي مرنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد، موساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند کړي چې هغه یاد تر لشکرګاه تر ګریشا او تر کنداري لا ته پرې نه رسي. نو پر دغه لارې باندې د هغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي، او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې ګڼه زادرو سلمانده دی، هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. هغه دومره کیفیت خراب و چې په غاول کال باندې اوبه وې او زور سره کې مخ وکړي. نو زما د ازادي راډیو سو داخله و ارزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت غږ پر ځای ورسي، وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ، او په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپری شي. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای اوربند او سیاسي هوکړه هغه بیرنۍ اړتیاوي دي چې افغانان ورته اړتیا لري. شاهین قول اردو په بلخ ولایت کې په دو هوایي حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرک لګولی. جنرال سید عمر نورستانی لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تاییدوي چې د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر په متحده ایالاتو کې په حق ورسېده. رخشانه پر افغانستان د پخواني شوروي له پوځي یرغل وروسته کډواله شوه او له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په امریکا کې اوسېده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 24 په واتیکان کې د کورونا د دورې د کرسمس جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویې ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي، ځکه عیسی علیه السلام هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. کرملین وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورث ستریم دوه نل لیکې درغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي، او د مولداویا نوې ولسمشرې مایا ساندو لوړه وکړه او د لوړې پر مهال ویل چې مولداویا ته به یووالی راولي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 10.5 نیولی شي. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې خبري برخه هم دومره وه. اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوو. دا پروګرام الظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. موضوع بحث جالبی که برای شما انتخاب کردیم مسئله نقش آب در صحت انسان از قسمی که مشهور است. انسان ها می تواند هفته ها بدون غذا زندگی کنند، اما بدون آب فقط چند روز زنده مانده می تانند. تقریبا 2/3 حصه بدن انسان میگن آب تشکیل می تواند. البته دکتر فریدون زدران متخصص داخلی عمومی از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب خیبر کلیوال هم که متخصص گرده هستند، اونا هم از طریق تلفن همی لحظه وصل شدند. آقای زدران، مسئله آب به عنوان مقدمه اگر کمک تعریف کنین به شنوندای عزیز ما، بدون آب به خیال زندگی بسیار زیاد مشکل است.
اگرچه یک مقوله بسیار کوتاه است که آب حیات است، این یک شعر هم اگرچه گفته که آب حیات من از خاک و سر کوی دوست، گر دو جهان خورم است ما غم و روی دوست. اگر بدون آب زندگی، به خاطر ازی اگر ما ببینیم وجود انسان تقریبا بعض تحقیقات نشان داده که 55 تا 75% وجود انسان آب تشکیل داده، و بعضی گفتن که تا 70% وجود انسان آب تشکیل داده. ضرورت وجود هر انسان، هر فرد بسیار به آب بسیار ضرورت است که بدون آب این حیات ناممکن است.
دکتر سکلیوال، شما هم به شنونده پشتو زبان ما اهمیت آب بسیار خلاصه تعریف کنین که
او با درخان یا مقیم آمده دم که اطرق الوگو خزوان کول در ناممکن دی. معلوم خبره که چه بیر شمس خور ریدی که یوال جو کنی
دکتر صاحب زادران، مهمترین چیزی که مسئله آب گفتین که شما که بسیار زیاد ساعت مهم است، میگن اگر آب هر روز نوشیده نشه شاید بسیار مشکلات زیاد ایجاد شود. کدام نقاط مهم باید توجه جلب شود و مردم توجه کنه در آب نوشیدن؟ صاحب
میدونیم که آب خوردن، مثلا وقتی که آب ما میخوریم بس میخوریم، ما باید به این بفهمیم که آب چی فایده داره. یعنی بعض مثلا 90% از سکتای مغزی در دم و صبح یا در صبح واقع می شود که علت عمده اساسی از چی است؟ کمی آب است. سعی کن ما مثلا وقتی که آب می خوریم نمی فهمیم که آب چقدر فایده داره. ببینید ما شما ببینید آب مثل یک موتور، وقتی که ما در موتور تیل نندازیم بدون تیل موتور حرکت نمی کند. وجود انسان هم به می قسم است که به آب ضرورت داره، اما تمام میتابولیزم وجود انسان، مثلا سوخت و ساز وجودی که انسان دارد، مثلا شما ببینید زمانی که یک کس دم صبح از خواب بیدار می شد، سکتای مغزی تحقیقاتی که نشان داده علت چیست که در دم صبح نمی شد. اگر ما در دم صبح یا مثلا صبح از خواب بیدار میشیم، یک آب می نوشیم، یک گلاس، اگرچه این نشان داده که در روزانه باید تقریبا ما 8 گلاس آب نوشجان کنیم. ببینید صبحکی آب نوشجان میکنیم و صبح میخوایم، امکان دارد زیاد سکتای مغزی جلوگیری شود. علت دومش چی است؟ که آب وقتی که ما صبح میخوریم با معده خالی، ببینید کل ارگانهای ما را به فعالیت میاره. همین 13 سیستمی که در وجود ما است، ما همین سازده وقتی که آب خوردیم خود فعالیت میدام آغاز میشه و فعالیت از 11 سیستم وقتی که به مغز ما آب نرسه، مغز ما درست فعالیت نمیتونه، به تمام وجود به میکتم و خصوصا زمانی که ما پیش از اینکه غذا را بخوریم و چی صبحی وقت اگر ما آب می نوشیم با میزه، تمام ارگانهای ما فعال میشه.
خب دکتر صاحب خیبر کلیوال، ما در رابطه با گرده اگر کم تشریح بتین، اگر آب مثلا قسمی که ما شنیدیم اگر آب کافی خورده نشد در گرده و در دیگه جای باعث از این میشه که در اوج سنگچلک ها بسیار ریزه ریزه جمع شه و بالاخره سنگ ایجاد شه و سنگ کلان شده بره.
من بدن شده تقریبا په وو د دې ترڅنګ څنګه ستاسو پینځه حیاتی عضو په بدن کې شته چې هغه کې یو عضو ګردی دی یا پښتورګي چې موږ تاسو ته ورتوایم. د پښتورګو وظیفه ډېرې زیاتې وظیفې لري، خو یو وظیفه چې دا هغه فلټریشن دی، موادو فلټر کول دی. د دې فلټر کولو دا دی هغه زهرجن مواد چې موږ ستاسو په وینه کې یو ویسټ پروډکټ ورتوي فلټر کیږي او اخره د مثانې د لارې تخلیه کیږي. نو هغه کوم کسان چې وړي هدي اکل کتابونه لیکي چې سلیری ساتو کې باید یو نورمال کس چې د تلف کال عمر پوره کړی وي، باید د دېونه تر د سرور لیټرو پورې نورمال اندازه باندې دا اوبه وڅښي. چې په دې کې اوله خبره په سهار کې د سهارنۍ اوږدي سرور ګیلاس یا یو لیټر په اندازه باندې چې په مختلفو وقفو باندې باید وڅښل شي. هغه کسان چې هغوی په داسې سیمو کې اوسي یا داسې عادت لري چې دوی اوبه کمې استفاده کوي یا نهڅښي، هغه ډېر کم اندازه باندې، نو دوی مسحي دي چې د ګردې تیږې جوړ شي. ګردې د تیږو د اسبابو لپاره خو ډېرې زیاتې خبرې شته دی. مواد چې په فلټر کې باید ووځي د مثانې له لارې دا سرسوب کوي، پاتې کېږي او بالاخره په شګو او شګو نه وروسته بیا په تیږو باندې بدلېږي چې کلینیک وضعیت یې بیا ډېر خراب وي او حتی د ګردې د فیل کېدو او یا د ګردې د فعالیت د لاسته ورکولو څخه
کلیوال صاحب صدایتان باز خراب شد. والا یک کمه که همراه همکار ما کوشش کنین یا جایتان تقریب بتین یا از جایی که هستین بیرون برم. خب ما با زدران صاحب ادامه میتونیم. زدران صاحب، گرچه کلیوال صاحب گفتن که اهمیت فلتر کردن داره و از این قبیل مسائل، غیر از او صاحب، یعنی گفتین که روزانه مثلا 8 گلاس بخورن یا میگن که بین 3 تا 4 لیتر باید آب خورده شوه، اگر در پالی او دیگه چیزا الٹرناتیو هست، یعنی عوض او دیگه چه چیزا را بخورن، مثلا چای جای او میگیره یا نمیگیره؟
خب بسیار خوب سوال کردین. بله درست است، ما مثلا وقتی که مایات میگیم، مایات مکمل آب هم میه دیگه، مایات هم میشه، خدا کنه که مایات جوز باشد، مایات چای جوشانده باشد، مثلا یال خود سبزیجات میوجات هم خودش مایات داره. زمانی که ما میگیریم تنها به این نیست که ما تنها آب مثلا شما ما آب مد نظر بگیریم، صحیح است که زیادترین فیصدی وجود ما را آب تشکیل داده است، درست است، خو ما با بدون آب با مایات دیگه هم ضرورت داریم که مثلا اگر از جوس جوسای باشه، جوسای تی خوبش باشه، مثلا مایاتی که در خود سبزیجات است، در میوه‌جات است و از این ما استفاده کنیم. بدون از بخاطر شما ببینید زیادتر وقت همین مایات که است، وقتی که ما مایات استفاده میکنیم او وجود ما رو پر میکنه. در این نیست که تنها مایات است، بعضی هستن در سبزیجات مایات هستن که مثلا خصوصا در مفصلا، در مفصلا قسمت بندای مایات زیاد رول دارن. از این سبزیجات دیا موادایی هستن، موادای مغذی دارن، موادای کلسیم دارن، پتاسیم دارن، مگنیزیم دارن، زنگ دارن. این مواد مثلا هستن که ما وجود ما بر از یا ضرورت داره. بدون آب ما میتونیم که مثلا تنها که آب ماده حیاتی است، ما تنها سر آب صحیح است که درست است که مثلا وقتی که بعد از خود اکسیژن یا بعد از هوا در قدم دوم آب است که انسان بدون از او حیات یا زندگی کردن نمیتونه. خب ما بازم به هموطنان عزیز ما میگن که بدون آب شما میتونید که از مایات، سبزیجات، میوه‌جات و دیگه حبوبات که دارای ویتامینا یا مایات زیاد دارن از او استفاده کنن و کلگی به وجود مؤثر تمام میشه و فایده میرسانه. به خاطر که بدون آب نمیشه. به خاطر ما ببینین، ما پیشتر هم اشاره نمودیم قبل از اینکه شما مگر در یک جای میرین خدا کنه یک شاور میگیرین، اما میگیرین شما پیش از این باید یک گلاس آب بنوشین. آب دلیل شی است که مثلا که فشار خون پایان میاره. ما خب پیشتر دکتر سازم در قسمت گرده گفتن که مثلا شما ببینین همی آبی که ما زایات وقتی که از وجود ما خارج میشه شما باعث پایان شدن فشار میشه. و آب اینه که وظیفه نمکار خارج میکنه، نمکات و خود نمکار وقتی خارج میشه باعث پایان شدن فشار میشه. بدون از اینکه مثلا وقتی فشار میشه متابولیسم وجود ما را بالا میبره. بعضی ما مثلا یگان کس که خود ششکمش گرسنه میباشه یا خالی میباشه یا بگیرن مثلا آب زیاد بنوشن، یکی باعث از این میشه که باعث سیر شدن میشه، باعث سیر شدن شخص میشه. و دوم دیگه همی آب اهمیت از این آب دیگه است که باعث کم شدن وزن از این میشه. باعث کم خالی، کم شدن وزن دلیلش چی است؟ که متابولیسم وجوده سوخت و ساز وجود بالا میبره و زمانی که سوخت و ساز وجود بالا بود چی میشه؟ باعث کمبود وزن یا از آب از هر طریق که باشه مثلا زیاد ضایع میشه، از طریق عرق میشه، از طریق گردا که بیشتر دکتر سایه کرد باعث نمیشه. دیگه آب حیات است، ما میتونیم که از طریق های دیگه میتونیم آب استفاده کنیم.
تشکر. خب کلیوال صاحب دوباره خدا کنه تلفونتون این دفعه صدا خوبتر باشه. دکتر صاحب زادران بسیاری مسائل در رابطه با آب، الٹرناتیو های آب هم صحبت کردن، مثلا مایات و میوه‌جات از این قبیل مسائل. منتها یک بیلانس به خیالم به کار در این مورد حال در دنیا مود شده. میگن که تمام نوشابه های غیر الکلی، یعنی که شیرین باب باشه، اینا عوض فایده نقص هم میرسانه به بدن. از خاطر این موضوعات چطور بلانس بکنن مردم، چطور ایره چگونه برخورد کنن همراه آب و مایات دیگه سیب؟
من از ما خیلی دیت هسته؟
بله سیب.
بعد یو غلط رواد پورتو ویو چیز من دوست داشته پهیواد که شروع شده ریاغه داغه ده چی په ودونو کې نوشابې استعمالېږي، همداسې سفرونو کې خلک استعمالوي، په مجلسونو کې نوشابې استعمالېږي. نوې ریسرچونو ښودلې ده وایي ټول هغه غیر الکولی او الکولی مشروبات، الکولی مشروبات خو معلومه خبره ده چې دا به حتما بدن ته ضرر رسوي، په ځیګر باندې تاثیر اچوي، په ګردو باندې تاثیر اچوي، د بدن ټول سیستمونو باندې دا کولی شي خپل تاثیر واچوي. خو هغه مشروبات چې دا غیر الکولی دي، د پیپسی او د څو نورو نومونو باندې چې راځي، دا کاملا د بدن لپاره په ضرر تمامېږي، ځکه دی کې ټول هغه کیمیاوي مواد استعمالېږي چې دا په ګردو باندې د بوج یا په ګردو باندې اضافي کار سبب کیږي. منتها هغه کسان چې دوی دوامداره دا نوشابې خوري، تاسو وګورئ دوی دوامداره دي پښتورګو د مثانې په مرستیا باندې اخته کیږي. یو ریس فاکتور دی پکې هغه کسان چې دوی د نوشابونو ډیر استفاده کوي، چونکه زمونږ مسلک دی دوامداره دغه مریضان مونږ ته راځي او هغه کسان چې دوی په مکرر شکل سره نوشابې کی او د دې استفاده کوي، په وخت تیرېدو سره د دوی ګردي فیلکی د کار لویږي، ځکه د ګردو وظیفه خو فلټر دی، چونکه دوی کې کیمیاوي مواد ډیر دي. د فلټر هغه کوم فلټر کونه چې د ګردو دا یا چیفار چې ورته وي، د سر چیفار کمیږي، د ګردو فلټر کمیږي. کله چې په ګردو کې فلټر کم شي، په بدن کې په خپل سر باندې مایات وځي، د داخل د حجرو نه خارج د حجرو ته مایات وځي او دلته بیا پړسوب او غیره نور ستونزې را پیدا کیږي. دغه مشروبات چې دي مختلف خلک استفاده کوي، په دې په اصطلاح باندې دغه د پروګرامونو کې یا نور ملګري سره راټولېږي نوشابیس کې دا تاواني دي. البته په دې کې لږ اندازه باندې حکم شته دی،
دا دی وبونه جوړ شوی دی خو په ترکیب کې چې کوم مواد تاسو د هر نو شابه شاته وګورئ یو خپل ډیسکریپشن باندې لري او لارښوونه دی لیکلې یو هغه څه چې په دې کې ټول شوی هغه لیکلې دی نو کچیر ته دوامدار دغه نو شابه سکل کیږي دا معلومه خبره ده چې دا په ګردو باندې بوج چي بل خبره که یو کس لدی د پارس کی چې ولا ز دی کې وټامینونه لیکلې دی او څو ډیر شانه به لیکلې دی مونږ تاسو عموما وټامینونه په دوبر خو باندې ویشلې دي چې په شحمو کې منحل دي او یو کوبو کې منحل ویټامینونه دي په شحمونه منحل ویټامینونه په خپل وار سره خو پوګو کې منحل ویټامینونه لکه ویټامین سي چې په اوس وخت کې مالټې ډیر ښه منبع ده نارنج لیمو ده ښه منبع ده او دغه یو ګټه ده چې یو خو هغه په بدن کې د زهري کېدلو کومه ماده چې ده لمنځوري دوه ګټه ده چې د بدن پوستکی ښکلی کوي دریم ګټه به دا وي چې دوامداره اشتیا ورسره برابري هغه کسان چې دوی بې اشتیايي لري د ویټامین سي نه استفاده وکړي نور نه وجات شته چې موږ تاسو ته انار دي چې موږ تاسو ته خپل هیواد تولید دی نو باید دغه میوونه استفاده وشي څومره چې دی وچا وسره سیږي باید دغه نوشابو او یا دغه مشروبات چې کوم دي دا باید استفاده نشي ځکه کوم ضرورت ورته نشته بدن کې کړي د زیبانه میوي وخرو دا به موږ ته سلفي سره ګټوري دي ځکه یم او بلري هم ویټامین لري تر لاره دا چې دی ویټامینونه دغه وشي استفاده وشي هغه د
می وجاتو کی چې کوم
ویټامینونه درست دا زمونږ ساتي د بدن ریکوایرمنټ ضرورت پوره کولای شي.
بله تشکر. خب زادران صاحب محترم، آل در دنیا در این مورد بسیار زیاد کارا عجیب غریب میشه. مثلا یک دکتر اون روز نشان داد در لابراتوار اینا مثلا او میوه تازه، یعنی میوه مالتا یا هرچی که میگن اینا تازه، اگر اوش میگه خورده شوه اینا راستن میگه میره به جگر یا کدام جای دیگه، گفتن که او را شما میفهمین که از او باعث از این میشه که در دور جگر سفید است چی بلاست در اوجه میگه چربی جمع شوه ایواز فایده ضرر میرسانه، از او خاطر میگه میوه را بدون از اینکه اوش بشپلین خود میوه را بخورین اونم مارکا مارکا او میگه بسیار زیاد فایده داره. ایتر آل یک تیوری نو برآمده، حتی او میوه تازه را که میشپلین او میگه چندان مفید نیست. مچم زدران سه، ما خود دکتر نیستیم، شما دکتر هستیم.
بله ای گپ درست است. شما ببینین زمانی که ما سیب پوست میکنیم، میگه سیب در خود پوست شاهن است. وقتی که ما کوشش میکنیم بعضی مثلا همین میوه‌جات یا خود سبزیجات است، ما کوشش کنیم که خوب درست بشویم، درست صحیح شوه، با کلورین و با بعض موادهایی که بسیار خوب صحیح شوه ما بشویم. اگر ما ایره پوست نکنیم یا مثلا نماوش نکشیم اما تو خورده شوه فایده و اتفاق. شما ببینین زمانی که ما یک چیز را استفاده میکنیم در میده، وقتی که در میده رفت، شما ببین اگر 40-50% از او جرف شوه، 40-50% از این مواد فاضله میشه. در این صورت هم یک میوه‌ای را که ما مثلا ما استفاده اگر او را ما از ماشین میکشیم او را جز جور میکنیم، امکانات از این را داره که امو هوا که مثلا وقتی که خاصیتی که در پوستش از خاصیت امی کسیم بعض غذاها هم از بعض سبزیجات هم از وقتی پخته میشه اونو کیفیتی که در خود خامیش است در پختگی وقتی که در دیگ میفته چی میشه او کیفیت هم نمیداشته باشه. بخاطر از این ما کوشش کنیم وقتی که این میوه‌جاتی که یکی خو امی هوای میوه‌ای که مثلا وقتی که تولید میشه وقتی که پروسس میشه ببینید شما یک مدت زمان سرزی تیر میشه، وقت سرش تیر میشه، امکان داره از مدت زمان امو خاصیت اولی ده که یا دارن زمانی که ما در میدوی تازه میگیریم، در مواب تازه میگیریم اونو خاصیت اولی ده نمیداشته باشه، اگر زیاد داشته باشه 50% 40% میداشته باشه. ما کوشش کنیم اگر مثلا 100% میخواییم بدون از اینکه ما زیادتر وقت شما ببینید چیزای طبیعی ما یک وقتی که یک مریض با ما مراجعه میکنه یا گاموتان ما میگیم که میوه استفاده کو چیزای طبیعی که شیر و ماست اینیا که هستن بی ضرر هستن بی طبیعی. ما طرفدار دوا نیستیم که به مردم خود بگیم حالا شما زیاد دوا استفاده کنی یا با اگر بعض مردم ما میگه ولی وزن ما کم است باید دوا ما را بتین که دوا نه دوا وقتی که ما قدر فایده داره ما قدر عوارض جانبی داره ما نمیگیم یک ما اصلی مقصد ما سر چی است که هر چیزی رو که ما استفاده میکنیم خالص استفاده کنیم. اگر ما امور او میوه جور میکنیم امی شما ببینید خود زمانی که امی خود آلوچه یا گیلاسه که میگن امی خسته از این نیست، خسته از این شما ببینید ما هم داخلش میگن خسته شد خیال خود برگ از یا خسته از این خشک میکنن این باعثش شکستاندن خود سنگ گرده میشه. مردم ما این را تجربه کردن.
بله.
ما چیزایی را سعی که دور میندازیم یا چی میکنیم خوب به وجود ما فایده میکنه. اگر میوه رو ما متون میکنیم، ما مثلا جوس جور میکنیم، خوب چیزای زیر که مثلا فاضلام میشه، چیزی که در پوستش از کیفیت است بالا. ما اگر لیمو رو بسیار سرشار از ویتامین سی، لیمو مرچ است، همه چیزایی که ترشی بود، اگر ما این رو خوب پاک میشویم، خوب صحیح میکنیمش، امروی پوست لیمو رو میکنیم، این میفهم تو فکر کو که 100% به وجودت امکان داره ویتامین سی تولید هر چی بود وجود تجزیه میشه. خب بازم بقدر نمیدونم فیصدی که اندازه که فیصدی است، ما میگیم کوشش کنیم که ما هر چیزی که استفاده میکنیم خالص استفاده کنیم.
تشکر زدم صاحب. خب کلیوال صاحب، در افغانستان چون 40 سال جنگ بوده، مسائل اقتصادی و از این قبیل مسائل است، در هر موضوع افکار نظریات مختلف داریم. یعنی بخیالم که از مادرم اپوزیسیون تولد شدیم بسیاری ما، اون روز در یک برنامه صحت که روی مسائل ویتامین و از این قبیل مسائل صحبت میکردیم، یک شنونده ما اعصابش خراب به ما پیام مانده که شما مردم به خوردن خودغذا نداره، شما به ما ویتامین بخور و از میوه بخور، از این قبیل مسائل میگین. منتها احترام قائل هستیم به او فکرشان، منتها ما مسائل علمی را که طرح میکنیم، منظور ما این نیست که ما انکار کنیم که مردم بیچاره ما بسیاری در اطراف اکناف به خوردن چیز نداره، بر از نوع میگیم. از او خاطر اگر به موضوع زیادتر فکر کنن ایواز از این که ما شما را لط کنن، یا همون مطل مشهور است میگه منظور تو خوردن انگور است یا لط کردن باغبان. حالا ما سر انگور گپ میزنیم، اگر لط کردن ما باشه چه بوزو میبینیم در آینده، باز اختیار تا نچی که میکنین. از او خاطر کلیوال صاحب، یک آگاهی عامه بسیار زیاد به خیال مهم است. وزارت های مربوطه، رادیو تلویزیون ها، اینا به مردم در این ساحه چطور آگاهی میتن؟ شما از نقطه نظر قانون از این قبیل مسائل راضی هستین که آگاهی مردم چطور بالا برده میتونن؟ کار میشه نمیشه دکتر صاحب؟
مرحبا مهربانی. معلومه خبره به چی په افغانستان کې، خو یو طرف له جنگ روان دی، بل طرف نه کو ګوري اقتصادي وضعیت د خلکو د نه ایجابوي چې دوامدار دی دوی میوي خو خو د دې لپاره موږ او تاسو خپل باید یو چار جوړ کو. هغه کسان چې د دوی اقتصادي وضعیت نظر هغه ته چې د دوی اقتصادي وضعیت خو وي او دالک په ټیټه کټګوري کې واقع وي، هدي اکل باید دوی په هفته کې یو ځل باید له میوجاتونه، د سبزیجاتونه او ټول هغه میوجات چې هغه مختلف نو ویتامینونه لري د دې څخه استفاده وکړي. یوه دومه خبره دا ده چې غذاګان باید موږ په نظر کې ونیسو، د یو حامله مور لپاره باید کومې غذاګانې کوم ویتامینونه ورکو، د یو شوده ورکوونکي مور لپاره باید کومې غذاګانې ویتامینونه ورکو، د یو زاړه کس لپاره او د یو هغه کسان چې دوی په ځوانۍ مرحله کې شامل دي. دا معلومه خبره ده باغه او مایندې چې دوی دوامدار حمل اخلي یا تکراری حملونه اخلي، دوی لپاره خپل خبره دا چې دوی هغه د کانټراسپټیو میتودونو استفاده وکړي چې د حمل مخنیوي وشي. دوی ما خبره په حمل کې هادیه کال باید تر دې دوورزو یا تر دې دوورزو نه زیات باید یو مور په ورځ کې تقریبا دوی یادونه کړی دا چې د زرو نه زیات کالوري د ویتامین سی باید دوی واخلي، چې تر څو ګورې دوی ماشوم او د دې ژوند ته به کوم مشکل پیدا نشي. دویمه خبره دا ده چې دلته د اقتصادي وضعیت په نظر کې ونیسو، په افغانستان کې د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، خو خوشبختانه اوس په افغانستان کې خپل میوې شته. په اوسني سیزن کې چې د مالټې دي، انار دي، دا راوتې دي، او ان شاء الله اقتصادي وضعیت هم خلکو دومره خراب نه وي چې دغه یو انار یو مالټه خپل مربوطه کوم کس چورته ضرورت لري، د دې نه باید استفاده وشي. نو ښه خبره دا ده چې کچیرته د وزارت سیاتامي هغه سکیجول ته موږ ګورو چې روزانه باید یو نورمال کس څومره ویټامین، څومره شهم، څومره پروټین او دا شیان واخلي، نو دا به زه ګومان نه کوم چې ډېر کم کسان دغه سکور پوره کړي. خو په هر حال موږ او تاسو باید خپل ټول هیوادوالو ته باید داسې آزادي ورکړو، تازه چې له دغه ډېرو خبرو نه تیریږو او د خپل د روغتیا په اړه باندې فکر کوو. هر هغه کس چې دوی غواړي د ګردو، د مثانې او یا د بدن د مختلفو سیستمونو د ناروغۍ نه دوی په امان کې پات شي، هر سهار څلور ګلاسه اوبه د شپږ ساعتیا د لیمو اوبو سره چول کیږي، دا څلکی که تقریبا دا د څلوري ساعتو لپاره ستاسو د بدن لپاره دا به کافي وي، او ان شاء الله چې په دې باندې ستاسو د بدن معافیت هم ښه وي او د اکثره ناروغۍ په مقابل کې به تاسو معافیت اخیستی وي، ځکه خپله ویټامین سي چې دا په دفاع د بدن کې برخه اخلي. نو خو خبره دا ده چې باید که په های لیول نه وي، په مین نه وي، په لو لیول باندې، یعنې په ډېر کمه کټګوري باندې باید د میوو نه استفاده وشي.
زکه د دې ژوند ضرورت دی. او ما خبره هر هغه چې د حد نډیریږي هغه زهر کیږي. کومه تاسو میوم د حد نډیرو او موږ تاسو ته مشکل پیدا کول شي. کومه تاسو د خوراک ډوډۍ ډیرو او هم مشکل پیدا کول شي. هر څه په حد او په لیمټ کې. نو زما ټول هیوادوالو ته دغه یو سپارښتنه به وي چې کومي وی خو هم باید یو حد ورته وټاکو, یو لیمټ ورته وټاکو, تر کوم حد پورې میو خو تر کوم حد پورې ډوډۍ وخورو. ځکه چې حد خو یوازې نه دی کوم تاسو دوامدار میو خو موږ تاسو ان شاء الله ورسره خی نه دا دوامدار میو دا په زیات اندازه باندې میو دا په خپل باندې په بدن باندې بوج کې دی د بوج کې دوه سبب کې فرض مثال یو کټ دا دوامدار کیلي خوري په تلیری ساتو کې دا د لاسو دوله سو دا تا تر شلو مزيات کیلي خوري. دا معلومه ده چې په کیلو کې مګنیزیم دی دا درنه میو دا په ګردو باندې تاثیر چوي او حتی د ګردو کې خرابې دوه سبب هستي.
بله خب به شنونده عزیز ما فرصت میتیم در مورد آب هر سوالی که داشته باشین لحظه بعد. من یک سوال آخری هم بکنم دل ما یخ بشه که زدران سیب دپالی عزیز یک وقت یک مطلع بسیار مشهور داره میگیم نمکرام نمکرام. خب موضوع ما نمکرامی نیست, منطقه این نمک بسیار وضع خراب میگره اگر از تیر شد و در آب اگر نمک زیاد باشه, در غذا اگر نمک زیاد باشه بیخی مردم بدنش خراب میکنه, از نمکرامی هم تیر میشه. باز از دیگه طرف هم میگن که به نمک به حرمتی هم نشه, منطقه چطور شده که بیلانش هم به حرمتی نشه, هم نمکرامی نشه, هم بدن ما ضرر نبینه؟ زدران سب؟
او که تقریبا آب یکقدر رول داره, اصلا امید خارج کردن خود نمکات هم در وجود ما رول داره. وقتی که خود آب ببینین بالای نمک در وجود در خود گرده ها پیشتر دکتر صاحب گفت بایش از این میشه که خود همین نمک ها را از وجود ما خارج کنه. کوشش کنن همه مثلا انبستانان عزیز ما ایره برشان آگاهی میتیم که در هر غذای خود از 2 تا 3 گرم نمک کم کنن. برازی ها اشاره کنیم, شما ببینید ما زیادتر وقت از قاشق استفاده میکنیم در یک دیگ که نمک و چیزا میدازیم. اگر نیم مثلا یک قاشق هم میدازن او رو نیم کنن, مثلا تو فکر کن از دوی سی از او یکی سی شد پتر بخاطر ازی شما بگید بس حتمندی از یا باعث افزایش فشار خون نمیشه, مشکلات را در گرده به وجود نمیشه, باعث تجمع خود از این مواد نمیشه, باعث خود سکته های مغزی از سکته های قلبی نمیشه. بخاطر وقتی که امی نمک زیاد شد در وجود ما تجمع میکنه باعث صد مشکلات دیگه میشه. وقتی که باعث افزایش فشار شد شما ببینید فشار که کل وجود ما که مغز ما که قلب ما در ارتباط است, امکان ازیره داره که قلب خوب فعالیت نکنه, مغز خوب فعالیت نکنه. و کوشش کنند که مثلا در غذای روزمره خود نمک بسیار کم استفاده کنند. اگر میخواهند صحتمند باشند شان در آینده دچار کدام نمک کم استفاده کنند.
بر کلیوال شما اگر یک موضوع دیگر در نظر گرفته, مثلا چای بعد از غذا میگن 20 دقیقه بعد خورده شو, چون خاصیت چای قسمی است که میگن بسیار مواد مفید از بدن خارج میسازه.
من نرندی و خب پختنه ده من گویم کلم چی ده خوراک نوروز تا باید نیم ساعت لپاره روز تا در نیم ساعت نباید من گویم تا چه اوسکی ایلت داده تا چه او که دستی مواد شده ده چی اغا پخ خلا بانه ده نیکوتین یا ده سودیم جذب زیاده وی, یعنی ده چه او پا ترکیب که من گویم تا چه او گرو دستی مواد تا کشته ده چی ده سودیم جذب زیاده یکی ده سودیم جذب چی کلا زیاد چی ده انسان پا بدن که ده فشار ده گوری دو سبب کیگی. یو خبر داده چې باید دې سره فکر وکړي دا یو بهتره مرحله ورته. دوه خبر داده کله چې چای سکل کیږي دلته خبره دې نه دا کړي باید چې اوس کل شي خود دې تر څنګ د چی ګرموالی او یخوالی باید په نظر کې ونیو چې دغه کوم کسان چې دا ګرم چای سی یو هم پدې کې دې میډی د ګوز سبب کې دې شي. دوه خبر داده د کلی د سوزیدو یا د دې د سوزیدو نو وروسته د منتن کېدو نو د زخمونو پیدا کېدو سبب کیږي. نو دا یو ښه خبره ده نیم ساعت لپاره, یعنی
روز تا فعلا وقت ما به پایان رسید. هفته آینده کوشش میکنیم روی نقش سپورت در صحت انسان صحبت بکنیم. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب فریدون زدران, دکتر صاحب خیبر کلیوال.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پاگ ہل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پاگ ہل چپا دا زما بند دا دخته که شاید منی قتل شوه دخته که شاید منی قتل شوه دغی دخته که اوسم دزله در ازاغم دیده دزله در ازاغم دیده شپی تفن آورم شپ چپا حالا چپا دازم آم دیده لور از دی تختم چلا شور دکستا غم دیده آئی هستا غم دیده شپی تفن آورم شپ چپا حالا چپا دازم آم دیده
ساعت یک